السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جون 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیر 1100 ته رسیدلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د 1400 په 355 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی او د تیونس حکومت په هیواد کې د هغه اتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. د مشال لیډو خبریال وایي سن صبح کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر سهاده کمه شوې، بیا هم پرون 1400 کسانو سا ورکړې ده. بلخوا په ایدي مردخانه کې د مړو شمیره ډېره شوې او پرون نور ناپیژندل شوي 50 مړي خاورو ته وسپارل شو. د سن صبح د صحت محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي او مختلفو هسپتالونو کې درملنه روانه ده. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. په دې ترڅ کې پرون په پیښور کې احتجاجي مظاهره وشوه چې د صوبې د اسمبلی ځینې غړو پکې برخه واخیسته. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال لیډو ته وویل کچېرې مرکزي حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی پوره برخه نه ورکوي نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځي.
ماغ لوڈ شیڈنگ کی ورس تر وزہ اضافہ 18 نہ تر 19 گھنٹوں پورے تر 20 گھنٹوں پورے یو ناانصافی شروع رہا تو زموں گا کما حصہ دا بجلی پمت کے کاغم تو ملو نہ شو. اسلام آباد کے ہم احتجاج کو دلتا ہم احتجاج کو اور جواب دہ ہاؤس گہرا بہم کو
تیر ورځ وفاقي حکومت ویلي وو چې په ملک کې 15000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي ولې د بجلی ضرورت 21000 میگاواټ ته رسیدلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د 1400 په 355 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې د انتخابات به په هغه پولینګ سټېشنونو کېږي چېرته چې څه بدنظمي مخې ته راغلې وه. په دې اړه په پېښور کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان نن مشال لیډو ته وویل
دا خو څوارلس دلی دي الیکشن کمیشن په دې باندې په 5 جولای باندې ریپول کېږي په هغه پولنګ سټېشنو باندې چې کوم ځای کې څه سمکنې راغلې وي یا پولنګ بند شو پولنګ ورکړ شو یا چېرته آر او چې کوم دی هغه ریپول ریکمینډ کړو هغه به انشاءالله د جولای په 15 تاریخ باندې دا ریپول کېږي.
بلخوا د انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د سیاسي ګوندونو غړیو غوښتنه کړې چې دا انتخابات ته د روجې نه وروسته وکړل شي. د باجوړ جن سید مامندو تحصیل په ګټ کلی کې 14 یو سیمیز بشر سید عارف فوجل او دوه کسان نور ټپی کړی دي. بیګا ما هم شوی دغه به می 14 پاړه د برخو لوز او سیمه مشر شاولی خان مامند مشال ریډیو ته ویل
سره کې دوه کسان زخمین دي هغه هسپتال ته وړل دي یو سیګار پین دی هغه په پات شو دی. دا لا اخیس کې دی مشر خو سیګار جان دی او دا هدف یې مغه او هغه بچره دی او زخمی دی هسپتال کې.
د باجوړ جنسي مشران وایي چې لسم مودې راهیسې د دوی په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدفي وجنې زیاتې شوې دي چې له وجې خلک له ویرې او بې یقینۍ سره مخ شوي دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام ماپې اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه د دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی ملګري نه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د تیونس حکومت په هیواد کې د هغو اتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. حکومت دا پریکړه وروسته لاغې کړې چې پرون یو وسلوال د تیونس په یوه سیلاني سیمه کې 9 کسان په ډزو وویشتل او ویې وژل. د تیونس وزیر اعظم حبیب ایسد تور لګولې دی چې د دغه جماعتونو امامان خلک تشدد ترابلی او د کورنیو چارو وزارت به په یو ونې کې دننه په هیواد کې دغه اتیا جماعتونه وتړي. د تیونس په ساحلي سیمه کې د ترهګر برید پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په دې برید کې وژل شوي ډېر کسان د اروپایي هیوادونو نه تیونس ته سیل راغلي وو. د شام د حسکی خار په خواوشا کې تیره شپه د شام د پوځ او کورد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انختی شوي دي. په برتانیا کې میشت د بشري حقونو د سار د ادارې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو د جون په 15 نیټه د حسکی خار په هغه سیمو کې بریدونه کړي چې د حکومت په واک کې وو. دغه خار د حکومتي ځواکونو او کورد جنګیالو ترمنځ وېشل شوی دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې د پیل سره د سیمې نه خواوشا 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقونو د سار اداره وایي چې د جون په 20 نیټه کورد ځواکونو د 2 ورځو د جګړې نه وروسته د داعش ډلې وسلوال د کوباني خار نه په شا تمبولي دي. د یونان وزیر اعظم الیکسیس سپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معامله د ریفرنډم اعلان کړی دی. د دې ریفرنډم په ترڅ کې به د یونان اولس سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني. سپراس پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداري ورکړې داسې اقتصادي اصلاحاتو کې چې د زغملو وړ نه دي. یونان ته له نړیوال مالیاتي ادارو د شریکې کرنسۍ یورو کارونکو غړو هیوادونو څخه د هنګامي قرضو ضرورت دی او که چېرې د جون میاشتې تر اخره پورې یونان دغه قرضې وانخستې نو دا هیواد به ونشي کړی چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته پخوانی قرضې ورکي. که چېرې یونان د دغه قرضو په ورکولو کې پاتې راځي نو کیدی شي چې یونان د یورو کرنسۍ کارونکو له هیوادونو یا یورو زون څخه وځي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري چارواکي وایي په سیند صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1,100 ته رسیدلې ده. د کراچۍ په اړه تفصیل درکو.
هوا نو حبس ډېر زیات و خولې به لکه ته رالې نو بالکل دا شانتې حبس شانتې خولې بار وخت په خولو کې سړې ډوبو خو نن بهتر دا ده چې هوا چلیږي.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي په مرستو اخیستو کې لا هم مشکلات لري.
پیسې د علاجي بیا دای څرنګه دنه خاطر شولې واسه تماشاره اوندو خلته دوکې ورکول دي. خور غریب خلته داسې خلک چې د غیري پینا علاوه هیڅ غاټلې.
او اونیس پروگرام سروې کې د پاکستان ټلویزیون او ریډیو د هنرمندې بشرا فرخ سره خبرې کوو.
پښتو ډرامو د پارا انکو ډرامو د پارا غوښ کوستان پر نوم باندې یو سلسله وا سایت مونږیا پښتو انکو پروګرامونو په کار کولو د 74 اند کې چې پاکستان ټلویزیون شروع شو په خبر کې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صبح او په تیر بیا په کراچۍ خار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1,100 ته رسیدلې ده. خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور اوس کم شوی او د جلبهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړو شو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان شامل دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
سن کې د تیرې یوې اونۍ نه جاري د ګرمۍ چپکې تر سهه د کمې راغلې دي او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سن د صحت محکمه زیاتوي چې 9,000 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړي شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نو پوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړې شوي نو هغه
زمونږ مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړې شوي دي چې پکې لاوارث هم شامل دي او په دې کې مونږ 268 لاوارث مړي خښ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړ او 13 په نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارث مړي پراته دي.
بل طرف ته د وزیر اعظم په هدایت او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د صحت وزیر مملکت سایره افزر تارڼ خوړل کراچۍ ته رسیدلې. دوی د جمعې په ورځ د مختلفو اسپتالونو دوره وکړه او هلته یې د متاثره شویو خلکو سره ولیدل. په دې موقع عبدالقادر بلوچ رسنو سره خبرو کې وویل چې د دې پیښې ذمهوارو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي زیاته کړه،
په هیڅ یو صورت کې مونږ د خپل ذمہواری نه مخ نه اړو، او دې لړکې که زمونږ د مرکز کوتاهی وي نو د هغوی په ضد به هم ګامونه پورته کولی شي او په ضد به یې کاروایی کولی شي، او د دې پلټنې به کیږي، او د پلټنو وروستو چې څوک هم د دې ذمہوار اوښتو د هغوی په ضد به کاروایی کولی شي.
سیرا افزر تارل خپل خبرو کې وی چې د ماحولیاتی بدلون له عمله ګرمي زیاته شوي، خو بل طرف ته دې دوران په کراچۍ کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوی دی، د کومې چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچۍ الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري نو ولې بیا بجلی نه پیدا کوي. نو د دې لپاره نوموړي د نیپرا دوتنی ډله د پلټنو لپاره کراچۍ ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم ته خپل رپورٹ ورکړي. د دې ترڅنګ تحریک انصاف ګوند نن سین کې د شوی مرګونو پر ضد د صوبایي حکومت خلاف د مقدمه درج کولو اعلان کړی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې اړه راځو. یو مرکې ته د ګرمۍ له وجې په کراچۍ کې د مړ شوي یو کس له خورۍ سره د جمعې په ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړي. دغه کس ته خیبر پختونخوا د بټګرام اوسیدونکي دی، خو دا وخت د کراچۍ په لانډۍ سیمه کې ژوند کوي. د په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه کوي او د کراچۍ د موسم حال هم راکوي.
بار ګرځېده که نه چکر ته راغلی نو راړتا شو د کیبین مخکې ته که نه، نو هغې نه بعد اوچتو مونږ ډاکټر راویسته، ورته ډاکټر ورته انجکشن یې او ډریپونه ورته ولګولو. وی دده اس دادغه تو مسئلہ نه ده، خو دی راړتا ویدو کې زما خان سره څه ځای لګېدل دی، څه ظاهري دا شان ته چوټ نه ښکارېده. نو دا د ګرمۍ د وجې نه ولې چې ګرمي ډېره زیاته وه که نه، د هغې د وجه نه په زمن چکر راغل دی. نور ښه روغ رموټو ښه ګرځېده به خوراک مراکب ته به
ښه. او د دې تقریبا څومره عمر به و اندازه؟
تقریبا دغه ساعت پورې به ساعت درېیم روز یې منتې دغه شی اتوار اتوار روزو ته دغه چانتې ده.
د دې نه مخکې داسې بیمار خو نه و؟ مطلب څه دغه خو نه و؟
نه نه هېڅ بیمار نه و، خو ګپ شپ به یې لګه او ښه مزېدار مونږ سره ګرځېده. دادا کېده به بالکل او مشران زمونږ وی چې یار دا اوس دغه د داخله نه وخت بس دتا کلمه ساده کوي.
ها ها، نو دا راته وی چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی، تاسو دغه ته اوسېږي په لاندې کې، نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت؟
اوس خو د پرشي وی درې څلور ورځې نن لکه به تر دغه د هوا چلیږي کنه، مخه هو دغه نو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بل کته رااله، نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کہ ہوا چلے گی لگوان تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے دا نور رز پا مقابلہ کی.
مشال راڈیو، ستاسو پخوخا ستاسو پجبا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبایي حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښوره ځلان یوسف زیرا کوي.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټوله صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه، او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته هم مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته هم تکلیف دی، او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو په اسمبلی کې هم قراردادونه پاس کړ سه، د هغې نه باوجود هم دې هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځه اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کوم حق دی، حقوق دي، او زمونږ کوم حصه ده په بجلی په مد کې، که هغه مونږ ته میلاو نه شوه مونږ هر حده پورې به ځو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو، او د وابډه هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزي حکومت د روژه ماتي او پشمني په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وعدې د اولس سره کړې وي.
دے افطاری اور سحری دوڑ ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ مونگا آن ریکارڈ ماں سے رشتہ باقاعدہ ماں سے پروف رشتہ اور پرون مونگا لاڑو چیف سر ملاؤ شو آگے تم مونگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینٹ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی مونگا دن دا جو مشہور چھ دا کمی ہو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمونگا کمی ہو کے پی کمی ہو حق د بجلی هغه مونږ ته هغه مطابق مونږ ته بجلی راکړي.
پام دی وی چې د روژه میاشت کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړي دي چې له 400 او سوابه احتجاجي مظاهرې په تاوتریخوالي بدلې شوې وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,316، 15,015، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتې ورکول کیدونکې نغد پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نیټورک نه هم سر ټکوي. دغه کسان زیاتوي په سلګونه د دوی نور ملګري د پیسو ترلاسه کولو نه بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوي. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی، سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي، او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانه جوړولی شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بله غټه خبره دا چې 20 پیسې د یو کس نه او بل کس ته درې می چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یاره زه درې نه سي درته وښایي، تین تین یا چې چې بیا نورې درته چې نه درته وښایي. دا وعده تا ته د سره سیم چې پکې مې نه ایسي بند کول او شوی وي هغه ریکارډ وي سره پیسې د الرژي بیا دای څرنګه دنه خاطو شولې واسطه مشاره اوندو خالته دوکې ورکول دي. خور غریب خال ته داس خال کی چې د غیري پینا علاوه ایسا غاټلی هغه نداري په خاطو شي بیا داسې په تین تین چه چه شګرز.
اعظم خان وای هر میاشت ورته کم نک دې مرستې ټاکل شوی، د سلورو میاشتو کې سونه پاتې شوی، او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړي چې دوی ته د خپلو را لګل شو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیر میاشتې کې سینا پیروت دغه نمبر ته نرو درې میرو ته یي غچه تو بل نمبر ته تللی دي ترته چې اخیری درې نسو درته وښی مزید مشتو ستاغه نشي وښولای. د مو خو سره نه بل زونګ نمبر خلاص کړای هنه دغه زیو زونګ نمبر مده چې په دغه مو ته سره نه پیسې رو درې می دغه شکایت کې زونګ ولته مشته چې ډی ام اس سره وکسته نو می چې په شش او پنځه شاولی نه پیږي د پیسې د زون طرف ته وایي داسې پسوینه خلک مو په خپل ولې ز په خپل هم پد
بنو بازار کې ټایم پې یو دکاندار الطاف خان څوک چې کډوالو ته د زونګ سیم په ذریعہ موبایل میسج کې راغلی پیسې ویشي وایي روزانه 15 کسان دغه شکایت راوړي چې پیسې یې نه ملاویږي. کلامو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی په دې اړه خبرې ونه کړې. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکستا منتقل شوی او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسې 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم ای او ایف آی کی حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د یوې اوږدې مودې وروسته په باجوړ ایجنسۍ کې بمی چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې یو مشر وژل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د دې پیښې او د باجوړ د امنیتي وضعیت په اړه شاهنواز ترکزی دا رپورټ راکوي.
د دغه پیښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون داسې وایي.
هغه کې دوه کسان زخمیان دي، هغه هسپتال ته وړل دي، یو سیګاره پین دی، هغه پکې پات شوی دی. دا لاخیز کې دی مشر خو سیګاره جان دی خو او دا هدف یې مغه او هغه بچره دی او زخمی دی هسپتال کې او دا بل کس پکې خو دغه په حق کې دی.
د تیرو پنځو میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامندو او چارمغز سیمو کې کیږي. ملک شاولی خان مامون وایي
چاودنې خو زیات شوي، د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې اصل چې دا حالات بیا خراب نه شي او بیا د حالات مخمنګ نه شو
بلخوا. د باجوړ ایجنسۍ پخوانی د پارلمان غړی اخونزاده چټان وایي چې هیڅ کله داسې پیښې نشي بندېدی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي، د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د دواړو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس بیا په یو بل باندې هغه سره شروع شوې ده، هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کومه پیښه پورنه شوې وه په پارلمان باندې څوک للیلان هغوی دا ویل چې هغه دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامندو او د کونړ افغانستان د مامندو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې، خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابېدی شي؟ اخونزاده چټان وایي
اوس هغه لښکرې کامیابي، هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واغېله د جرګې یا د لښکر نوم ورکي. جرګې چې کومې کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي، خو دا ده چې ډېر په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاون حاصل نه وي. دا هغومره ګټورې پیدې نشي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدی شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده، خو د بېګانۍ پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د پاکستان حکومت برطانی ته یو خط لیږلی چې په کې دا ویل شوی د متحده کامی مومنټ په اړه د بی بی سی خبری ادارې د رپورټ معلومات له پاکستان سره شریک کړي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده کامی مومنټ په حق لا د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کړي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وی په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته لګو. بل طرف ته پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده کامی مومنټ د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخی تراغلی چی پکی نموڑی وای ده هندوستان زینی چارواکو سره ده یورپ مختلف ملکونو که ملاقاتونو کردی ده هغوی نه پیسی اغستی او خپل خلکی هندوستان تا ده روزن ده پارا لیگلی دی. خو متحده کامی مومنٹ بیا ده بیان ده خپل گون خلاف ده میڈیا ٹرائل او پروپیگنڈه برخه بلی او وای ده بی بنیاده رپورتونو پلتنه با کوی. ده متحده کامی مومنٹ پا حکلا ده بی بی سی رپورت تا ده سیاسی چارو کارپوهان سنگ گوری پا ده اڑا مشال ریڈیو سر خبرو که تجزیه کار ایمل خطک وای پاکستان که ده خپلو سیاسی مخالفینو زیر کولو ده پارا وقت پا وقت ده سی تورون لگی او پا کار ده چه ده تورون منطقی انجام تا و رسولی شی. خود بده مرغا پاکستان که پاک صافه پلتن ممکن ندی. ده زیاتوی
استبلیشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد د پاره استعمال کپا نور سیاسي جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دی یا تر ام کی هم باندې دین او تدې شاته یو سوچته وا سو دا دې چې مخالفین دې ته مجبور کی چې دا غي خبرو منی په داسې حالاتو کې خود شفاف او د صحیح او د غیر دیندارانه تحقیقاتو ضرورت وی ولې تاسو پته لري چې پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي هغه څومره آزاد دي او څومره د استبلیشمنت د اصل د لاندې دي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان غو ملک کې
یا د دیوی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منظور کړی شوی دی چې پکې په متحده کامی مومنټ د لګېدلي تورونو بندنه شوې او وایي په ذکر شوي ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګېدلي چې ګنې دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي نو باید چې د دې تورونو پلټنې دې وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړي شي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تغوگی د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې په سوار لسوزلو کې په 315 پیته لانجمن پولنګ سټیشنو باندې دوباره د الیکشن کولو لپاره د جولای 15 نیټه اعلان کړی ده. بلخوا په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکي ګوندونه او امیدواران بیا وایي چې روژه هم ده او ګرمي هم ده، نو باید الیکشن کمیشن دی دغه انتخابات روجې نه پسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن دا خیبر پختونخوا په 325 هغه لانجمن پولنګ سټیشنونو چرته چې په 1 مئی وټونو کې په غټه پیمانه بدنظمي او درغلي شوې وه، یا پکې د وټونو اچولو عمل او درول شوی وو، په 15 جولای بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی چې پکې د پیښور، نوخار، چارسدې، بنو او سوابې په شمول د صوبې 14 نور ضلع هم شامل دي. دې لکه په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایند سویل خان مشال لیډو ته وویل
الیکشن کمیشن پدی باندې په 5 جولای باندې ریپول کیږي. په هغه پر سیشن باندې چې څنګه کې څه مکانی راغلي وي یا کولم بل شو کولم ورو کا شو یا چرته آر او چکم دې هغه ریپول ریکمند کړو، هغه به ان شاء الله د جولای په 15 تاریخ باندې دا ریپول کیږي.
په دغه ورځ باندې د امنیت او نور تنظیماتو په خله باندې سویل خان جاتوي
الیکشن کمیشن په دې باندې کې پورا احتیاطي تدابیر دي، څومره سکیورټي ضرورت ته او څومره پاګه پرزنټیشن کو د نور انتظامی زمو ضرورت دي د پولیس صاحب پر کړو د اپوینټمنټ ته نه تا خبره ده، نو په دې لړ کې ټول لیکن کمیشن فعال کردار ده کوي او دا پوره پوره کوشش کوي چې دا ورسره په څه څه فکر کې باندې سر ته ورسي.
ولی په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې یو خوا روژه ده، بل خوا ډېره ګرمي ده او لوډ شیډنګ هم دی، نو باید الیکشن کمیشن دی په دغه ورکړل شوي تاریخ باندې بیا نظر وکړي او دا د روژې نه پس کړي. د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکي د ګوند ترجمان اسرار الله اډوکیټ په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي
د روژو ګل خصوص سخته ګرمي ده او لوډ شیډنګ نه ني په دې حوالې سره په دې تاریخ باندې نظر ثاني شي او دغه رنګ
بلخوا د قومي وطن پارټۍ ویان طارق خان هم مشال لیډو ته وویل چې باید الیکشن کمیشن په دغه خپل فیصله باندې نظرثانی وکړي.
الیکشن دې په دوره کې شي او بیا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې روژه ده او ګرمي ده او هغه دی، نو زه فکر کوم چې دا خبره مناسبه فیصله نه ده. باید چې حکومت دا وځنډي او د اختر نه پسې هم کړي، ځکه چې په دې کې به خلکو ته ډېر زیات تکلیف شي.
د پام وړ ده چې په 1 مئی ټول خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شي وو چې په کې خوشه د 1,000 سوکو لپاره د ټولې صوبې نه د 4,500 نه زیاتو امیدوارانو برخه اخیستې وه. ولې د پاکستان افغانستان تحریک انصاف گند په شمول په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ټولو سیاسي او آزاد امیدوارانو په دغه کې د بدنظمۍ او ټګۍ په ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې مخالف ډلو عوامي نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او پاکستان پیپلز ګوند په دغه انتخاباتو کې د ټګۍ او درغلې په ضد احتجاجونو لړۍ شروع کړې ده او د صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو تحریک هم شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او ریدن کو تاسو مشال ریڈیو توگی پر روان خبرونه کی تاسو لپاره دوا 19 پروگرامونه سروے او جمهوریت هم لرو او ریدل یې مهیروی د ماسپخین درنیو بجې کیدون کی دی لند خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. د سند صوبې د صحت د محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د 1400 په 355 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجی مظاهره شوې دي. دا باجوړ جن سید ماموند تحصیل په ګټ کلی کې 14 یو سیمایز مشر سید عارف وجلی او دوه کسان نورې ټپیان کړي دي. دا بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام ماپې اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او د پورمنا وګړي غوندې ژوند کوي. بلخوا بلوچ وسلوالو ډلو ویلي دي چې تسلیم شوي کسان د دوی ملګري نه دي. دا تیونس حکومت په هیواد کې د هغه اتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کم چې د حکومت له واکه بهر دی او د دې مامان تشدد خوري. د شام د حسکی خار په خوښه کې تیر شپه د شام د پوز او کورد ځواکونو د داعش وسلوال ډلې سره جلا جلا انختی شوې دي. د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معاملې د ریفرندم اعلان کړی دی او د امریکا او د ایران د بهرنیو چارو وزیران نن په ویانا کې له یو بل سره ملاقات کوي.
اوس هم راځو اوریدونکو 19 پروګرام اثر وې ته. په نننی پروګرام کې د پېښور بشافر رخ ملمنه ده. بشافر د 13 رشته کلونو راهیسې د پاکستان له سرکاري ټي وي او ریډیو سره کار کوي. هغه نه یوازې په ډرامو کې کار کړی بلکې د مختلفو پروګرامونو قربانه هم پاتې شوې ده. هغه یو لیکوال هم ده او د روسي شپږ کتابونه لیکلي دي. د دې پروګرام قربانه مليحه میرزاده ده. دا پروګرام نن تاسو په دویم ځل اوري. السلام علیکم استاد مشه پر سروے پروگرام کے درتا زملیہ میرزادہ ہر کلے وائم پننننی پروگرام کے راسر اللہ پہ خورا بشرا فاروق میل مندا بشرا د 13 سلویختو کلون رئیس د پاکستان ل سرکاری ٹی وی اور ریڈیو سره تړلې دا اغی نه آواز پر ڈرامو کی اداکاری کړي دا بلکہ کمپیر هم پاتې شوی دا د دې ترڅنګ بشرا یو لیکوال هم دا چې تر اوسه شپه کتابونه چاپ شوی دي. د خپل کارکردګۍ لپاره بشرا یو شمیر ایوارډونه هم ګټلې دي. بشرا بی بی تاسو په پروگرام کې هر کلے وایو.
السلام علیکم دا زموږ خوشمتي چې نن تاسو سره امرایم او ټول سامعین سره خبره کوم لګیم.
تاسو خو په پیښور کې پاتې کیږئ نو څنګه بشرا بی بی تاسو تعلق هم د پیښور سره دی؟
او جی بالکل پیښور کې زه پیدا شوم، ایجوکیشن زما پیښور کې او ټول او بیا عمر هم دلته پیښور کې حیات آباد کې تیر شو.
نو تاسو د خپل د ټي وی او د ریډیو د سلويختو کلونو دا سفر چې د دې په اړه بس وایي په لنډو ټکو کې راته بیان کړئ چې څنګه مو د خپل کیریر شروعات وکړو.
مدیا بی بی دا څه خبر چې هغه وخت په خبر کې دلې چې په نو ما تم کې نه هم کې ما سبق څه څه ما دې چې شو کو ریډیو سره یو به دې څه سره وادي ته سما زین ته دا په فکر ته دا تل تکار ریډیو باندې به کول شي مو پانا او بس شو مې دې چې موږ یو فیملی فرند وو هغه د ریډیو دې رسمي راکېستا هغه ته مې وویل او ما غوښتل چې هغه ته ضرورت یو انفو پروګرام او خبر نه دې مشهور قواخانه دا انفو فیچر پروګرام او هغه ته پر هغه د سوال سیس پکارو هغه سره لاندې مالته انټرویو ورته کامیاب شو. مونږه ما دې تاسو اردو ډیره خدای تاسو اردو څنګه مونږه مونږه کار کولی شي آی ولې نه کوم نو بیا وستا اتم نرمه شروع کړې دې اردو هندو پښتو دری مانو جب وہ کہ ماری ڈیو نہ دیر چاہت کار کرے دے پا اناؤنسمنٹ کے پا کمپیرنگ کے پا ڈرامو کے پا نیوز کاسٹنگ کے ادا سے ہم اک روزو کے ٹیلیویزن نوے نوے شروع کے خبر کی پونو اگا بس اسلام آباد ریڈیو کے چکلالا ایئر پہ سوالتا ٹیلیویزن سٹیشن شروع نو خبر نہ آگوی دا آگوی با مونگ تلک سانتی بخ کو بات کھولو کہ خبر نہ ڈرامے کے دن اور ایسلو گا ہوں کہ خبر کو ریکارڈنگ با اسلام آباد کے بعد پختو ڈرامو دا پارا ان کو ڈرامو دا پارا ہوش کو استان پر نم باندھ یہ سلسلہ وا تو آ گئی کہ منگیا پختو ان کو پروگرام ان کے کار کو 74 اینڈ کے کہ پاکستان ٹیلی ویژن شروع شو کے خبر کی نورم بے اناؤنسمنٹ آغاز نما کر دا لس کلا ما نو تو کو بیا گنا پر ڈرامے تما ایکچولی تما ہسبنڈ ٹیلی ویژن کو بھی سرو دیر سو وقت تما تیر شبی دی
شروعات ہوتا سو دا ریڈیو نا کو بیا تاسو ٹی وی سفر شروع شو نو پدوانو کے خڈیر فرق دے کنا پدی میڈیم کے تاسو سے محسوس کرل شروعات سنگ او آیا سے مشکل ما محسوس کڑے او بیا د دل پار کو س ٹریننگ او یا س تربیت و تاسو حاصل کڑے او کنا
مدیا خبر ادا ہے کہ مشکل خود یو فیل بھی چر تک تاسو کار شروع کوے نو مشکلات وی لا رکھے او چ شوق بھی او جذبہ بھی بیا خطر مشکلات آسان شي اگر بس یہ ہو جائے گا کلمہ کار چھوڑ کے اس طرح سے ٹریننگ اکیڈمی نو نوٹ خدا سے اگر نو وہ بس یہ شوق ہو یا جذبہ ہو یا جنون ہو چیز بکار کھوما نو مونگ با فل سینئرز نو اس کا کھولو لائف پروگرام سے اور ریکارڈ پروگرام سے نو ڈرامے کو ریکارڈیڈ دے او مطلب کمپیننگ سے وہاں کو لاغا بلائے وہ ٹی وی بانے مانا اس میں کو لاغا بلائے وہ ریڈیو نے ماں دو گھنٹوں میں لائف پروگرام اگر کھولو نو اگر سو کار لکھو لے لائف پروگرام ہمیں کھولو دا سلیکٹ آس ہو خبر ہے ترے ماں پر دا سے ماں بس پر پروگرام کے ملمانا برا گو خطل وہ فرمائشی خطونہ وہ فرمائشی پروگرام ہونہ ہم کھولو لائف پروگرام خل چام دے ریکارڈیڈ پروگرام خل چام دے یا ریڈیو خل چام دے ٹیلی ویژن خل چام دے ٹیلی ویژن کے داسوں کا مخ یہی لگ آسانی فل فیس ایکسپریشن سرا فل اگے سرا تاسو ڈریس سرا فل میک اپ سرا تاسو هغه کولی شي ایکسس کولی شي خو ریډیو لگ جاتا پر اگران دیجے ہر تو آواز سے راکرا والی فل ایکٹنگ ارت تاسو آواز کی
تاس چی کم پلیس کڑی دی یا کم کردارو نکڑی دی کم دا سے ستاس یو کردار دی چی ساس زڑی تا دیر نیز دی
ملیا ما خود مرا دیر کردارو نکڑی دی کانا اڈو سپوچ نشن تو لے اٹھو چیرے مجین کردارو نمی کڑی دی تیوی سوائی کا ریڈیو تو تیوی کو خاص طور باندے مطلب یو اپاہ جنے کردار ماں کڑی ہو یو آغا گنگے کردار ماں کڑی ہو اکثر دما کردار بدا سے چو آغا سب مظلوم ہیروین کانا تو یو دا سے کردار دا سے کاری چاگا پختو ڈراما لاغی نمو زاندو یہ دا سے آغا جنے کی لاغی شو داغی بچی نکی بیا آغا سنٹیمنٹ ہے غمبشی ہو یو گدائی بیا آغا سر آغا آر بختو کی کئی ہو خبر ہے تری کئی ہو آغا بیا لوری آنے ور کئی چل اللہ ہو شاء اللہ آغا دیر خش تکر آغا اس کے پر ماتا یادی جو خلق خلق دو مرا جڑا آغا پروگرام ہو دی ماں پا خلق دے کم جڑا گانے کھڑے گو آغا کردار ماں کل نو جا 7 months pregnant ہوں سردار ماں کرے اما سے کم کردار کتا سو خلطان ایر کئی کردار خلطان لائے تاریخی اگر بیا پا خلا نیچرل شی دی نیچرل دی سفر
دا سو خماشا لدوم را خکولی سفر تیر کردی دی دار تو ہے چی پا پخوا او اس کے سفرک وینے تاسو ماحول کے سفرک دے بیا پر ایکٹنگ کے او بیا پا دے ہر سکے
فرق سوزبورن چی دا سر آگا لے چی آخا وقت لگ خلق بخش شوق کار کولو اس دالت پروفیشنلزم پکے دیر زیاد شوئے دے اور لوگ پکے دا کونٹیٹی زیاد شو پالیسی دے گلک شانتے سفر کئی لگیا دے یادا چھ وقت چاک رانے وقت چاک نور کئی آگا وقت مدے وقت پر کولک سب گیا ریکٹر دا اس خلق دوم دا خری گئی چھ بزی اقل تارو چھ بیارا شو مطلب جات نزات آگا سوئی چھ مطلب منی میکنگ
اور دن کو تو آئی چاسو لکھوال یہ اور شاعری ہم کو ہے استاسو ماشاء اللہ سرشپ کتابوں نہ چاپ شو دی پائی کے نو ٹولے دا شاعر مجموعی دی او یو چا پکی سفر نامہ دا نو ددی کتابوں نو پبارہ کے بتاسو سوائے لکدا تاسو پک مجبہ کی لکھ دی او بیا تاسو سے احساس ہوئے ددی کتابوں نو پبارہ کی
مدیا دا کتابوں نام تمہاں چراغ لے دی دا شاعر کی لکھی دی ددی دی سم یو دی لے داستان دے نام سے مطلب سوئی چھے اچانک دا شو دا سی سی مطلب تمہا ڈیزائن کے نو چھے دا سی کلا وزیل کل کو مالک والے کا طور بار آزما دا آتس تم تمہا ہسپنڈ کی بیس سرو دے دیر وقت وقت تم کر دو وقت لو کے جمع سے لوڑ دیتی ہو اتنا کہانی جمع ہسپنڈ وفات ہو شو 97 سے نو اخی نہ پس بس اخی نہ پس ما والے بس شاعری شروع شو بس مطلب بمبئی شی دی ما داوی پکا پر باندھ دی صحیح اپ جمع اخی کا وقت دی باندھ او اوم بھی کلے نو بس هغه نه پس شاعری شروع شو بس شاعری سمیت بس دا خو یو بار دسته دا غدې دا خو انسان خپل هغه سره نشي راځه ما بوک تم راغو
تاسو خبره بده زه کې لګه او در و ما اوریدون کې ټلیفون کړه ام بیا برسته دا په دې موضوع خبره جاری ساتو
سعودي عرب نه ما تاسو کو دې مل منی نه
جی جی
چې دې کوم چې به سره تعلق ته کنه آیا پښتو دا هکو دا یا پنجابي کنه بل تاسو دا غو چې دیو د ډرامو پر کې ذکر کوي چې الله څنګه ډرامو کوم کار کوو لکه پټیو باندې موږ کوم ډرامي اکثر ګورو کنه تپای کې د جلال یو رول ادا کوي کپنګاران کنه نو هغه آیا واقعي دا جاري او کنه دا جاري نه دا نه جاري نه دا وخ کی
دې دور تاسو دې میرا باندې تاسو ټلیفون کو دومره لږه زینو یو خبر تاسو دا وکه کوم جواب کې سره زما تعلق دی نو زما څه خو ان کو سپیکینګ ګیم زما هټ بل پښتو نو کړه خټکو پښتو نو پښتو ان کو دوانه زما ته پورته وی دی چې دا غو نېشنل لینګویج دا مطلب دا ټول یو هغه دی مطلب دې کې فرق نشته دا یو ګل دسته ټول ګلو نه دي زما په اردو کې زیات کار کړی دی او بیا ان کو کې مطلب شاعری زما اردو کې دا څلو کتابونه زما اردو کې دی یو کتاب زما ان کو کې دا یو بیا اردو سفرنامه دا زما تو کې لیکلو کې ما کار نه دی کړی خو پښتو کې ډرامو کې او دا ریډیو کې دا سم دی چې کار کړی دی او بل خبره تاسو ته پښتو کې دا څوک دا مو کې کار کینو او کې چې به یې نه دا چې شل کنا پر دا خبره دا چې دا کریکٹر چې څنګه یې کنا ځینی افغانستان کې هغه خپل ځان باندې دا څنګه کریکٹر لګو کوي یاخه دا کوم خپل او فکراسي ځینې داسې چې هغه بیا هغه لږه راځي نو هغه بیا دا سي فلسطین نه هغه سي او زمو کوم چې څومره کار کړی دی زما خو امیشا ارتفیشل نو زما امیشا خپل دی
دا شاعره خبرې خمنګ کو بہت گہری اداسی ہے ساسو یو کتاب دی ادھوری محبت کا پورا سفر او ایک قیامت ہے لمحے فکریا
قیامت ہے لمحے موجود او بیا آخری کتاب زما جدائی بھی ضروری ہے دا ان کو کتاب چې کوم دی داغه نوم دی محبتان دی مزاج وکړي او جو کوم چې هغه د سفرنامه داغه خو مینه کې ایران نه غیران کې انټرنیشنل کانفرنس یو اسلامیک کانفرنس هغه د بارا تلین نو هغه سفرنامه ده
نو څنګه چې تاسو بیانول چې تاسو وی ما فکر نو کړی چې زبا شاعری کوم خو بیا د سي ناګهاني تاسو د غمنس د غوي وفات شونو بیا تاسو قلم راوغستلو بالکل دې کې زیاتره کاسي د سي کې دې کتابونو کې تاسو شعرونو کې آیا دا لکه د نمونه نم پته لګي چې دې کې غم دې او دا سي د فکر نو تاسو بس وایي
مطلب شروع کې خو ټول غم جانا او اوس په غم دوران شامل دي زره پتا سفره دنیا کې چې انسان چې د دنیا نه یو طرف ته خلک شي کېږي نه خپل ځان غم ته دی یو خاص مخصوص وخت پورې بیا نه پز زره خبره ده دنیا ته د دې د دنیا غمونه نه نو هغه څه تاسو په کې شي دی
او که تاسو نه یو مونږه خواسته کو تاسو سره شیرونه ای تاسو را تخبل کو زمزمه کې
نو چې بالکل بده نه خبر کې چې کوم دا شهیدانو ای پی ایس دا یو دوا د دې شیرونه هغه د پاره بیا یو څه څه تاسو راوړم چې دا چې شاور څنګه هغه د سپیشلی ځینو چاند ستاره یاد کړی بچو تم کو موسم سارے یاد کړی او امی ابو بھائی بہنې رشتہ دار جن کو تھے تم جان سے پیارے یاد کریں اور کھیل شرارت اور پڑھائی کے ساتھ ہی بچپن کے وہ دوست تمہارے یاد کریں اور تم نے اپنی جان کی قربانی دے کر گلشن کے جو پھول نکھارے یاد کریں اور فرصت میں ہر روز جلکتے رہتے ہیں تم کو دل کے تخم وہ سارے یاد کریں ایسے یہ غزل اخل روما دا ما یوم مزدور بند لکلے دا یکم مئی تھے میری قسمت میں ازل سے ہے ادھوری روٹی پھر بھلا کیسے میں کھا سکتا ہوں پوری روٹی اور اپنی اوقات کی کیا بندہ مزدور ہوں وہ جس کے خوابوں میں بھی آتی ہے ادھوری روٹی اور کوئی دن ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا ہے پیٹ بھر کر کبھی کھائی ہو جو پوری روٹی اور آج پھر اپنا لہو بیچ کے لے آیا ہوں میرے بچوں کے لیے بھی ہے ضروری روٹی عید ہوتی ہے میرے بچوں کی اس دن جس دن ملنے والی ہو انہیں دال میں چوری روٹی اور بعد میں نعرہ کپڑا و مکان بھی ہوگا زندگی کے لیے پہلے ہے ضروری روٹی یوم مزدور پہ اتنا تو ہمارا حق ہے آج کے دن تو کھلا دے کوئی پوری روٹی
ماشاء اللہ ډیر ښه شعرونه او دستاسو بس په پروګرام کې خو وخت کم پاتې دی تاسو به اوریدونکو ته څه ویل غواړي
صرف یو خبره به ویل غواړم چې تاسو که د دنیا او د دین سمیاتې غواړي یو خپل کوشش مې له تیاری ساتي بل خپل نیت صفا ساتي یو بل دا چې استرا سره تاسو خپل تعلق ډیر مضبوط ساتي ان شاء الله تاسو لا راکې ان شاء الله نه راځي مسلمان جوړ شي هغه نه پس انسان جوړ شي.
ډیره ډیره مننه بشرا بیبی چې تاسو را سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو او تاسو را سره دومره ښه خبرې وکړي.
تاسو ډیره مهرباني چې تاسو ماته دومره مرتبر کا چې ما خپل سامان سره خبرې ترې وکړي. مهرباني
ثانک یو مننه جی خوشاله اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وینئ. موږ سره د پیښور نه بشرا فاروق ملمنه و. امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د تیرو کلونو په پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. که کمزوري شوي دي نو وجوهات یې څه دي؟ په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو، ټولنې او جمهوري ارزښتونو ترمنځ څه تړاو دی؟ له دې سره سره به په خپرونه کې دا هم واورئ چې د جمهوري نظام د پیاوړیتوب لپاره متبادل فکر څومره مهم ثابتېدای شي. د پروګرام جوړونکی پامیر ساحل دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او څنګه؟ که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او که نه؟ په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوري کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده که نه؟ یوازې سیاسي ګوندونه یې ذمهوار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمېر ژوبل شول. په کیمپ کې اني شاهدانو د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته ویل د کیمپ دروازې، پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاروه او ډزې وکړې. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه یې وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی و او واکمن مسلم لیگ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالت ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیگ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. په لاهور کې د یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي اوس مهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ما ته خو بالکل دا ښکاري چې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. په ځانګړي ډول کله چې د وکیلانو تحریک بریالی شو او په پاکستان کې جمهوریت بحال شو نو په پارلمان کې تر هغه وخت وروسته چې یو ډول یووالی ولیدل شو چې په ملکي معاملو کې به د اسټبلیشمنت مداخلت مخالفت کیږي نو هغه دریس اوس موږ ته ډیر کمزوري ښکاري. زما په فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجي درنې په شکل کې وکړ د هغې له کبله ملکي منتخب حکومت کمزوري سو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته فوج چاري په خپلو لاسو کې اخیستل پیل کړي او کله پر یوې موضوع واک اخیستو ته لاره جوړ کړه او کله پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزور ښکاري او اسټابلیشمنت طاقتور شوی دی.
اوس وخت اسټابلیشمنت جو هه ان مقابله میں
خود کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث د موضوع ته لڅو اړخونو ګوري او وایي کده 2013 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
کے نتائج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یقینی طور پر کچھ پارٹیز کمزور ہوتی بھی دکھائی دی ہیں۔
دا انتخابات و نتیجوں تک اولی دلشین اور اختیا ہم زنی سیاسی گندنا کمزور شوی دی، خو پسنا سا شکل مونگ دا ہم ویلی شو چی جمہوریت مضبوط شوی دی، زکر چی سیاسی گندنو پا زنو زائنو کی اسٹیبلشمنٹ ننگولی یا چیلنج کردے دی، نو پا دی تناظر کی سیاسی گندنا کمزوری نخ کاری، خود مقبولیت یا شہرت پا تناظر کی دا تیرو انتخابات و نتیجو اخو دا چی زنی سیاسی گندنا کمزوری شوی دی۔
ڈاکٹر خالد غوث چی لبل زاویه دا پاکستان حالاتو تا گوری نوائی دا سیاسی گندونو اختلافاتو هم گندونه کمزوری کړی دی، دی پر حکومت داره اغیز کرده دی چه ورسرا جمهوریت کمزوره شوه دی،
آپس کے اختلاف کے بنیاد پر انہوں نے اپنا آپ کو ضرور کمزور کیا ہے۔
سیاسی گندنا لیو بل سرا دی اختلافاتو لکبلا کمزوری شوی دی، دی اختلافاتو لکبلا چی گندنا کمزوری شول نو جمهوریت یہ کمزوری کر، زو چی دی جمهوریت خبرہ کوم نو زما اشارہ حکومت داره تا دا، کل چی حکومت داری کمزوری شوا نو خلق لسیاسی گندنو بیزارا و خپا شول،
گورننس کمزور ہوئی ہے تو لوگ ان سے نالا ہوئے۔
در ڈاکٹر خالد غوث خبرو تا پکتو دا سخکاری چی دا سیاسی گندون لولس او حکومت داری سر تڑاو دی چی دا دری وڑا بیا جمہوریت سر تڑلی دی، یعنی یو ڈول سائیکل یا دوران دی چی کپسا متوگا و چرخی نو جمہوریت پیا وڑا کی گی، کنانو دولس باور للاس ورکولو سر سیاسی گندون کمزوری کی گی۔ ڈاکٹر تیمور رحمان دا خبر دا یو بل سائیکل یا گردش پا صورت کے پرمخ پیائی او وائی دا پاکستان پا تاریخ کے ملکی منتخب حکومتونا دا اسٹیبلشمنٹ لننگونو او فشار سر مخامخ ہوئی۔
پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے۔
لابد قسمت ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تا پخپلا دا یو سیاسی گوند پتوگا قتل کیجی، خلق پوزی امریت تا دا منتخب جمہوری حکومت متبادل پتوگا گوری، نو دا گردش یا دا دوران پا بیا بیا تکراری جی او ہر چلور شپاش یا اتکال پس مرش دا شی گورو، نو اوس هم پا پاکستان کی هم دا منظر شکاری چی دا دیری اندیشنی وال خبر دا، زکر چیز ما پا فکر دا پوزی امریت لکه بلا یا د اسټابلیشمنت په سیاسي چارو کې د لاسوهنی او واک ترلاسه کولو لکه بلا نه په خوا کله پاکستان ته خیر رسیدلی او نه به بیا کله ورسیږي۔
حال ته ډاکټر خالد غوث وایي اصلا د دې سایکل یا گردش د تکرارېدو لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله جمهوریت نه دی پیاوړی شوی، د جمهوریت او جمهوري روایتو نه رواجېدو او د ولس تر سطحې د نه رسېدو لپاره څوک پړدي، آیا ټولنې ذمهواره ده سیاسي ګوندونه که اسټابلیشمنټ؟ ډاکټر خالد غوث وایي د جمهوري فرهنګ د پرمختګ لپاره یوازې سیاسي ګوندونه نه بلکې ټولنه هم ذمهواره وي۔
جمهوري فرهنګ به څنګه وده کوي؟ یو خو سیاسی گندنا باید جمہوری وی، بلا باید ٹولنا جمہوری وی، معاشرہ یا ٹولنا پا زنگری ڈول جمہوری رویو، جمہوری رجحان اور جمہوری سوچ تا ودا ورکوی، پدی کے تعلیم دے، دودو ندی، نظام ندی، بیا سیاسی گندو ندی، دا ٹول شیان یو زے یو فکر تا ودا ورکوی، نو پا عمومی توگا زمین معاشرہ غیر جمہوری دا۔
تو ہمارا بالعموم جو ہے وہ معاشرہ نون ڈیموکریٹک ہے۔
نو آیا جمہوری فکر تا دا ودے پا نو ورکولو کے سیاسی گندو نا پڑ ندی؟ ڈاکٹر خالد غوث وائی ہغوی تر ٹولو زیاد سی موار دی،
وہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ ان کے اندر تو جمہوریت بالکل نام کی چیز نہیں ہے۔
اغی تر ٹولو زیاد ذمہ وار دی، زکہ چپ سیاسی گندنوں کے پنم جمہوریت نشتا، تاسو گورے سیاسی گندنا دا مشرتابہ دا حکم او تابیدارے پا اصول و دا گندنو چلول تا جمن خکاری، په نور الفاظو یو کس ناست دی، هغه د ټول ګوند واګي په خپلو لاسو کې اخیستې دي، او دا هم وګوره چې د سیاسي ګوند پر مشر چې انتقاد وشي نو سیاسي کارکنان یې دفاع کوي او دفاعي حالت ته اوړي، نو په دې شکل کارکنان د یو نظام دفاع نه بلکې د یو فرد دفاع کوي۔
خولدی سره سره ډاکټر خالد غوث پر ټولنې انتقاد کوي چې معاشره د جمهوریت سوال مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي،
جمهوری رجحان کی تنزلی ہے یا وہ معاشرتی تنزلی ہے، مگر یہ معاشرہ
کدے جمهوری رجحان تنزل وی او کدے ټولنې سوال، د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره ټولنه هم په مساوي ډول ذمہواره ده، ځکه چې ټولنې هیڅکله دا جرأت نه دی کړی چې د دې زوال یا شاتګ مخې ته ودرېږي. ټولنه ځان هیڅ پړه نه بولي،
ډاکټر
تیمور رحمان له ډاکټر غوث سره هم نظر ښکاري او په سیاسي ګوندونو کې تضاداتو ته په کتو د هغو تجزیه یا شننه کوي.
د ګوندونو دننه هم تضادات دي او د ګوندونو په خپل منځ کې هم تضادات دي. کله چې یو ګوند له واکه لري سي یا اقتدار وانه خستلای سي، نو بیا ورته غوړه لار دابي چې له استابلیشمنت سره په یو ځای کې دوه خپل حل ځلې کوي. د مثال په توګه دا ډېره واضح ښکاری چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د استابلیشمنت د ځینو مقاصدو په پروکول به ځان مخې ته راولي او هغوی دا وکړل هم. له خپل قوته زیات لوی کردار ولوباوه او دا کار یې ځکه وکولای سو چې له استابلیشمنت سره یو ځای د ملکی جمهوری حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه.
ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی همدار سیاسي ګوندونه خپل تضادات هم لري. د لپخوانی مسلم لیگ نونه د بیلوشوی او سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړیدو، د افتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړیدو او نور مثالونه ورکوي او وای لدې سره سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د استابلیشمنت مخې ته نشي درېدای. همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د استابلیشمنت خبرې مني.
سیاسي
ګوندونه
د استابلیشمنت یو یا بل خبره مني او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوریت جدوجهد پیل کړی وو چې د ولس منتخبه استازي به حکومت کوي، شا حکومت کوي یا بد، او کبا دی وکړي نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي. خدا عمل داسې نه چلی شي، دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راضي، حکومت سم نشي کولای، کرپشن ډیر شکوي او استابلیشمنت هم د دې پورا اجازه ورکوي او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید استابلیشمنت یا فوجي امریت قائم سي. دا د پاکستان ډیره بدبختی ده.
او پھر اس کے بعد لوگ یہ دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی استابلیشمنٹ جو ہے وہ اپس ایک فوجی امریت قائم کرے. یہ بڑی بدقسمتی پاکستان.
دا ڈاکٹر تیمور رحمان او ڈاکٹر خالد غوث شنونو او سرګندونو ته پکتو دا پختنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سیاسي ګوندونه یا نظریه او فکرونه ولې نه پیدا کیږي. او که په بل معنا ورته ولیدل شي، نو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي ګوندونه چې انتقادي نظریه لري او په څناسه شکل کې له ولس سره تړاو او راوته هم بحالې پاتې شوې دي، هغوی ولې د جمهوری سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخې ته ولې نه راځي؟ دا پوښتنه به تر بلې خبرونې پرېږدو. اوس اجازه راکړئ راتلونکو نه بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
بایا کلچو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې مخود سره بادشاہان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی خدای ولې خوشحالي دې کړنا یا وا ولی مال دی دو ولی طاقت را کو خدای ولی خدای ولی خدای ولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط ہمت مرا کرے غیرت رو رہا کو غیرت مرا کرے سکندر بخرا دردارا خیال مٹ
خالد کی تورا ہلالا اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کر نشاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا کل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دپو میں اللہ کالو بکمالو دپو دے ٹال را کا چھوٹو آلو جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے تایا کلوا اے تایا پوہارا سڑکے